کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د غرمی 12 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وګیاست په روانه خبری خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیر سلیر 20 ساعتونو کې د کورونا هیڅ یو مثبت پیښه نه ده ثبت شوې خو لمړی لاندې خبرونه چې کرام الله اکرام وړاندې کوي
دا هم د خبرونو سره ټکی د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. سعودي له حرمینو پرته د دې هیواد په ټولو جمعتونو کې په لمونځ کوونکو بندیز لګولی او د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړ شي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د امنیت روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د ویل چې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 22 ته رسیږي چې ډېری په هرات ولایت کې دي. ښاغلي د دې وزارت ویان وحید الله معیار دغه شان خبرداری ورکړ چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربېره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق نه لري او نه هم وړتیا لري.
وزارت ساتونه به هیچ کس مجوز نمیده چون حق
دا وی د امنیت روغتیا وزارت هیڅ چاته د کورونا وایرس د معاینه حق نه دی ورکړي ځکه د امنیت روغتیا وزارت دا حق نه لري. هر کله چې موږ خپل یو بل لابراتوار پرانیزو چې د کورونا وایرس د معاینات وکړي د روغتیا نړیوال سازمان سند ته اړتیا لري. د افغانستان امنیت روغتیا وزارت هم دا ډول ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به له کابل سربیره په مزار او هرات حوزوي روغتونونو کې د روغتیا نړیوال سازمان له تصدیق وروسته د کورونا وایرس د معایناتو لابراتوارونه خپل فعالیت پیل کړي. په کندهار کې په کورونا وایرس یا کووید 19 داخته کسانو د درملنې لپاره په دوو روغتونونو کې 140 بسترونه ځانګړي شوي. د دغه ولایت د والی ویان وایي 100 بسترونه د عینو مینې په روغتون کې ځانګړي شوي او 40 نور بسترونه په میرویس روغتون کې. بهیر احمدی په دې اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله پورې د عینو مینې په 350 بستریز روغتون کې 100 بستریز واټ د کورونا وایرس د خبرېدو پر مهال د واقعاتو د پاره چمتو کو او همدارنګه د آی سی آر سی نړیوالې موسسې په مرسته باندې مو په میرویس حوزوي روغتون کې هم 40 بستریز عاجل واټ د مکملو تجهیزاتو سره چمتو کړی دی.
د وای که څه هم په کندهار کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو راپور نه دی ورکړل شوی خو له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو کډوالو د معاینې لپاره تدابیر سنجول شوي. د ښاغلي احمدي په خبره له پاکستانه د راستنیدونکو د څارنې لپاره په سپین بولدک ولسوالۍ کې درې روغتیې ډلې ګمارل شوي. بله دا چې په ژړي ولسوالۍ کې به له ایران راستنو شویو کډوالو ځانګړی کمپ جوړیږي چې راستنه شوي کډوال به پکې په روغتیایي لحاظ څارل کېږي څو په کورونا وایرس اخته نه وي. په افغانستان کې په دې وایرس اخته کسانو رسمي شمېر 22 ته رسېدلی دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړ شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په 1906 نوي لمریز کال کې ویلي وو چې دغه بند رغونه به په دریو کلونو کې بشپړ شي خو د پکتیا د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې د دغه بند رغونې د چارو بشپړېدو لږ تر لږه 2 نور کلونه وخت غواړي. عبدالله حسرت دغه بند رغونې په وړاندې لوی خان امنیتي ستونزې وبللې.
زه فکر کوم چې بیا به یو څه چټک پر مخ ولاړ سي. البته که دلته امنیتي ننګونې ورته مخالفین جوړ نه کړي ځکه د اوبو د مدیریت برخه کې چې کومې پروژې پلې کېږي او هغه اوبه بالخصوص چې بیا کوزی ځي زموږ یو پرسپشن دا ده چې هغه ته حتمي امنیتي مسایل پیدا کېږي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د مچلغو بند له جوړېدو سره به د پکتیا تر 3200 هکتار زیات ځمکه خړوب او 800 کیلوواټه برېښنا به تولید شي. تر اوسه دغه بند سروي ډیزاین او رغونې تړونونه له بېلابېل شرکتونو سره لاسلیک شوي خو دغه بند لا هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د دغه وزارت په حواله افغانستان 50 میلیارد متر مکعب سطحې اوبه لري چې یوازې په افغانستان کې له 22 میلیارد متر مکعب څخه استفاده کېږي او پاتې نورې اوبه ګاونډي هیوادونو ته بهیږي. ازادي راډیو خبرونو ته دوام ورکړو. دا همسو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان حکومت له حرمینو شریفینو پراته د دې هیواد په ټولو جمعهتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه پر لمونځ کولو او راټولېدنې بندیز لګولی دی. د سعودي دولتي اژانس واس خبر ورکړی چې دغه پریکړه د سعودي عربستان د علماو شورا لخوا په یوه بیړنۍ ناسته کې شوې. سرچینې زیاته کړې دغه پریکړه وروسته له هغې شوې چې په سعودي کې پر کورونا د اخته ناروغانو شمیر مخ پر زیاتېدو شو. د علماو شورا په پریکړه کې راغلي چې خلک دې د ورځې 15 وخته او د جمعې لمونځونه په خپلو کورونو کې ادا کړي، خو په پریکړه کې راغلي چې په جمعتونو کې یوازې اذان کېږي خو لمونځ نه کېږي. بلخوا د سعودي عربستان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې تر اوسه د کورونا 170 پیښې ثبت شوي خو تر اوسه څوک مړه شوي نه دي. د کورونا ناروغي چې درې میاشتې مخکې په چین کې خپره شوه تر اوسه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 190,000 کسان پرې اخته شوي او تر اوسه ډېر کسان مړه شوي دي. بلخوا په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر تقریبا 20,000 ته ورسېد، دغه وایرس د پراخېدو ګډوډۍ سبب شوې ده. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي هغو کسانو ته چې د 1.5 ورځنی بندیز پر مهال اروپایي ټولنې ته د داخلېدو اجازه لري ډیره لږه استثنا ورکول کیږي. ناروې، سویس، ایسلند او برتانیا هم اروپایي ټولنې ته د خلکو د داخلېدو له بندیز سره موافقه کړې. کورونا وایرس یا کووېډ-19 چې لومړی په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې کشف شو، د نړۍ په کچه یې نږدې 8,000 کسان مړه کړي. اروپایي ټولنې پرون ناوخته موافقه وکړه چې د دې ټولنې بهرني سرحدونه بعد د 1.5 ورځو لپاره تړلې وي. د امریکا، برتانیا او هالند په ګډون ګڼو هیوادونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د مرستو د بستو اعلان وکړ، څو د دغه وایرس له کبله د بالقوا اقتصادي رکود اندازه راکمه کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو واوري د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼه ادرس دی azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د ثبات او همپالنې ډله وایي لا هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
صحبت مستقیم نشته، صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته.
لدې به هم خبر شوې چې د امیر روغتیا وزارت ټولو هغو غیر دولتي روغتیایي ادارو ته خبرداري ورکړی چې په خپل سر د کورونا وایرس د تشخیص معاینه کوي.
هیڅ مرجع حق صلاحیت تشخیص ویروس کورونا را نداره.
د خبرونه په اوږدو کې مو لدې هم خبرو چې د نورو ولایتونو سربیره د کونړ اوسیدونکو هم د خوراکي توکو د نرخونو له پورته کېدو په تنګ شوې دي، او د خبرونه په دوی منیمای کې د زهرو کاروان خبرو ملتیا مو کړې. زه امید زهیر ملیم. زموږ خبرونه په منځنۍ سپه 12.9 او په یو شمېر لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 سپه پران غږ اورېدلای شئ. د خبرونه لومړنۍ موضوع دا چې د ثبات او همپالنې ډله وایي لا هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړ جاړي لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي دي که څه هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو وروسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو خلیل زاد د لوړې هڅې په دې دي چې یو دواړه لوري یو توافق ته ورسیږي، خو تر دې دمه ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه باندې رسمن څه نه دي ویلي. فیروز عزیزي نور جزئیات لري.
مننه، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو قلمونو اوریدونکو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې ورځ لس ورځې اوري، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد مانوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکا. دا وایي که څه هم د لوړې مراسمو وروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي سوي، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه سوي، خو په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او یاتر هم نه ده وړاندې سوي. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر دی او نن او سبا بیرته راستون سي او په دغو خبرو ته بیا هم دوام ورکړي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي و چې دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او لا هم روان دی. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل وای عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو اعلان شوې پایلې لغوه اعلان کړي.
طرف جناب دکتر شیب عبدالله مصممن که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات هر. پادرمیانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به همدگر نزدیک بشن، اما می یقین دارم تا یک تحول جدی صورت نگیره، مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله را به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و امیاز و هم قناعت نکنن.
د یادونه وړ ده چې د سږ کال د ولسمشرۍ انتخاباتو د میزان د شپږمې ټاکنې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري ټاکونکی یا ګټونکی محمد اشرف غنی اعلان سره تر هغه وروسته کله چې دا نتایج اعلان سول د بل انتخاباتي سیال البته د اشرف غنی بل انتخاباتي سیال لوري عبدالله عبدالله لوري نه دا پایلې ونه منل شوې او اعلان یې وکړ چې دوی به یو ټول شموله حکومت جوړوي او لا هم دغه لانجې روانې دي.
درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې لا هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د امریکا په منځګړتوب د روغې جوړې هڅې روانې دي. اوس هم په افغانستان کې د کرونا وایروس موضوع ته ورګرځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت له روغتیایي مرکزونو پرته د کرونا وایروس وړیا چې د کرونا وایروس وړیا ازموینه کوي، بل هیڅ سوه مرجع د دې کار وړتیا حق او جواز نه لري. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار نن د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ټول هیواد په کچه په څلیرویستو ساعتونو کې د کورونا وایروس هیڅ کومه مثبته پیښه نه ده سب شوې. خغلی معیار دا هم ویلي چې د هیواد مرکزی لابراتوارونو ته د کورونا وایروس 340 سمپلونه رسیدلي دي چې له ډلې 233 منفي، 22 مثبت او 540 نورې تر پروسس لاندې دي. نوموړي زیاته کړه د پروسس لاندې نښو پایله به سبا له رسنیو سره شریکه شي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا ډول د ځینو روغتیایي مرکزونو لخوا په خپل سر باندې د دې اعلانونو خپرول چې ګوند دوی د کورونا وایروس معاینه یا تشخیص کوي غیر قانوني وبلل، ویل چې د عامې روغتیا وزارت لخوا هیڅ یو غیر دولتي روغتیایي بنسټ ته د کورونا وایروس د تشخیص اجازه نه ده ورکړل شوې.
وزارت ساعتامه به هیچ کس مجوز نمیده، چون حق دادن جواز وزارت ساعتامه هم نداره. هرگاه ما یک لابراتوار خود ما در یک ولایت دیگه بازگشایی میکنیم که ظرفیت تشخیص ویروس کرونا را داشته باشه، ما با سند WHO ضرورت داریم.
د عامې روغتیا وزارت د ویان د غږ وحید معیار غږو چې ویلې د عامې روغتیا وزارت د دې حق نه لري چې هیڅ یو روغتیایي بنسټ ته چې هغه دولتي نه وي د کرونا وایروس د تشخیص یا ازموینې جواز ورکړي، ځکه دا جواز یوازې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا ډول وویل چې د ځینو روغتیایي مرکزونو لخوا له خلکو نه پیسې اخیستل کیږي چې دا غیر قانوني عمل دی، او یوازې د کرونا وایروس تشخیص او اوسمهال دغه معاینه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا نه ترسره کیږي. هغلی معیار همدا ډول دا هم ویل چې په وروستیو کې، یعنی په راتلونکو ورځو کې، په کابل کې هم ظرفیت د کرونا وایروس د تشخیص دا دوه چنده شي، او ترخوا به د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان له تصدیق وروسته په ځینو ولایتونو کې، البته چې د هرات او مزار شریف او زوی روغتونونه یو خودل، هلته به هم د کرونا وایروس د تشخیص مرکزونه یا لابراتوارونه چې دا نستل شي، او ډیر به دا زمینه برابره کړي هر عقل چې له دې نه وروسته دا کوم سمپل چې دی یا معاینه چې دا د کوم شخص نه اخیستل کیږي هغه ژر تشخیص شي او په لږ وخت کې به تا نتیجه معلومه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادي خبرونه خان محمد سن چمتو کړی دي.
په پام کې د چنن د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو شمیر غړي په کابل کې د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد د مارکیټ نه په ټیټه بیه خلکو ته وړاندې کړي. د دغه خونی ویان جان آقا نوی د ازادي راډیو ته وویل دغه پروګرام د بیو د کمولو او د اړتیا وړ موادو ته د خلکو د لاسرسي په هدف په پام کې نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې خلکو د کرونا وایرس د خپرېدو او یا دا چې په کورونو کې به قرنطین او خوراکي موادو ته به یې لاسرسی لږ شي مارکیټونو ته مخه کړه او دغه ګڼه ګوڼه لامل شوه چې د وړو یوه 50 کیلویي بورۍ په 2300 افغانۍ وپلورل شي. خو نن د دغو موادو بیې عادي حالت ته راګرځېدلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وضعیت تر څارنې لاندې دی او د خوراکي موادو د بازار د ثابت ساتلو لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کېږي. او په پکتیا ولایت کې 15 صنعتي فابریکې غیر فعالې شوې دي. د دغه ولایت د صنایعو او کانونو د خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکې د مناسب ځای او د برېښنا د نشتوالي او لوړو کرایو له امله له فعالیته لوېدلې دي. د موبایل یو شمیر نورې فابریکې هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. په پکتیا ولایت کې مخکې له دې اتیا تولیدي فابریکې فعالې وې. د دغه ولایت د صنایعو او کانونو د خونې په حواله یادو فابریکو ډېرې د بیلابیلو ستونزو له امله غیر فعالې شوې دي. ښاغلی جلالزه وایي حکومت 14 کاله مخکې په دغه ولایت کې د یو صنعتي پارک د جوړولو ژمنه کړې وه خو تر اوسه یې هم عملي کارونه پیل شوي نه دي. خو د پکتیا والی شمیم کټوازه د صنعتکارانو او د فابریکو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکوي او وایي د دغه ولایت د صنعتي پارک د ګرچاپیره دیوالونو د جوړولو کار پیل شوی او د واټونو د سروې چارې روانې دي. دا ول ازادي راډیو سو اقتصادي خبرونه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري کول شي زموږ په پاره ته ولاړ شي او هلته هم زموږ خبرونه په ژوندې بڼه واوري. زموږ آدرس دی ازادي راډیو .org. په نړۍ کې په کورونا وایروس یا کووېډ 19 د خطر کسانو شمیر نږدې 200,000 کسانو ته ورسید. په دې ډول په دې وایروس د مړینو شمیر هم زیات شوی او نږدې 1900 کسانو ته رسیدلی دی. ډېری کسان په دې وایروس په ایټالیا او ایران کې مړه شوي دي. ایران چارواکو خبرداری ورکړی چې که خلک وایروس بابیز وګړي د مړو شمیر به میلیونونو کسانو ته ورسیږي. سالم احمد صالح پرې راپور لري.
په نړۍ کې خلک لیوی پراخي روغتیایي ستونزې سره لاس او ګریوان دي چې د اروپا په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت کړکیچن کړی دی. د اروپا په سطحه په ایټالیا کې ډیر کسان په کورونا وایروس یا کووېډ 19 مړه شوي چې پرون هم په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو څه باندې 3500 تازه مثبتې پېښې پکې ثبت شوې. په ایټالیا کې په کورونا وایروس د خلکو د مړینې شمیر 2500 ته رسېدلی او په دې وایروس د خلکو د اخته کېدو ټول ټال شمیر پکې 1500 څخه اوښتی دی. که څه هم په دغه هیواد کې عمومي قرنطین نافذ شو خو د وضعیت د ښه والي کومه نښه نه پکې ښکاري. د اروپا درې نور هیوادونه هسپانیا، فرانسه او جرمني هم په ښه وضعیت کې نه دي. په دغو درو هیوادونو کې هم په کورونا وایروس شاوخوا 15,000 کسان اخته شوي چې د قرنطین او د محدودیتونو له لګولو سره سره د خلکو د اخته کېدو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په ایران کې پرون سه‌شنبه له ملي ټلویزیون څخه ځینې خبرتیاوې خپرې شوې چې په ځینو برخو کې راغلي که خلک کورونا وایروس ته په جدي سترګه ونه ګوري شایي په دې وایروس د مړو شمیر میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور ویل تر پرون ماپښین په ایران کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1400 ته ورسید. له بده مرغه دا ټکی هم باید ووایم چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو دوستانو له ډلې چې په تیرو ورځو او اونیو کې په روغتونونو او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ځانګړې څارنې په څانګو کې بستر وو 135 نور کسان هم مړه شوي دي. کله وی خو د کورونا وایرس تخپریدو اندیشنې پراخي سیوی ایران شاوخوا 15,000 بندیان له زندانونو خوشی کړی دي. د ایران د قضایا قوی ویان غلام حسین اسماعیلی پرون سیشن به ویل سیاسي بندیان او هغه کسان چې د جنایي جرمونو په تور بندیان وو په موقت ډول خوشی کړی سیوی دي. خو په اروپا کې د کورونا وایرس تخپریدو له زیاتوالي سره جوخت د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي ټولنې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د اروپا د برخې رئیس هانس کلوګ پرون سیشن به وویل اروپا اوس د دغه وایروس په عمده مرکز بدله سوې. د شغلی کلوک په وینا په کار د ټول اروپایي هیوادونه له استثنا پرته د کورونا وایرس د ګواښ پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي اقدامات وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاته کړه چې نړۍ له یوه بې ساري وضعیت سره مخامخ شوي، اوس باید ټول په مشترک ډول له دغه وایرس څخه د خوندیتوب لپاره لاسونه سره ورکړي. کرونا وایرس اول د 2019 د کال په دسمبر میاشت د چین د هوبی ولایت مرکز ووهان ښار کې کشف سو چې بیا نورې نړۍ ته خپور سو. په چین کې دغه وایرس د خپرېدو موارد کم سوي. د څه کم یو 80,000 کسانو له ډلې چې په دې وایرس اخته وو تر 80,000 ډېر کسان روغ سوي دي. چین وایي حاضر دی له هغو هیوادونو سره همکاري او خپلې تجربې شریکې کړي چې د کرونا وایرس د خطر په مرکز بدل سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو چارواکي هم ټینګار کړی و چې د مذاکرو کې لړخونه دي د مذاکرو پر مهال د ماشومانو حقوقونه او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو پر مهال د نورو په نسبت ماشومان زیات اغیزمن شوي دي. یونیسف وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل شوي یا هم معلول کړی شوي دي. بیا هم سالم احمد صالح.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې او پخلاینې په هر ډول هڅو او مذاکرو کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون وایي څرنګه چې د جګړې پر مهال ماشومان تر نورو زیانګالي وي، ځکه نو پر روان مذاکرو کې باید د دوی د حقوقو خوندیتوب په لومړیتوبونو کې شامل کړی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکر الله مشکور پرون سیشنبه ازادي راډیو ته وویل
ماشومان هغه قشر دی چې متاسفانه په ټولنه کې د جنگونو، ناامنیو، فقر او نورو ناخوالو له امله ډیر زر اغیزمن کیدی شي. زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې د ماشومانو د خوندیتوب، د دوی د حمایت او د دوی د ساتنې په موخه دي اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي، تر څو وکولای شو د ماشومانو د بشري حقونو د وضعیت د بهبود په خاطر مو خپل مسؤلیت ترسره کړی اوسي.
د افغانستان د رواني لانجې د حل او د سولې د مذاکرو پر مهال د افغان ماشومانو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب موضوع لږ مطرح شوی ده. خو د ماشومانو او وسلول شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د سولې په بین الافغاني خبرو کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن ویرجینیا ګامبا تیره دوشنبه په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان شخړه د نړۍ په سطحه د ماشومانو لپاره تر ټولو خونړۍ ګڼل کیږي. د ماشومانو او وسلولو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا ویلي د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو ممکنه مرحلو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز اقدامات د پایدار سولې او ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو ژوند هم ورسره ښه کیدای سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک و چې په لومړیو 9 میاشتو کې د ورځې په اوسط ډول 9 ماشومان یا وژل سوي یا معلول کړای سوي دي. ملګرو ملتونو د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو پر مهال خراب امنیتي وضعیت د دې سبب شوی چې د ماشومانو په وړاندې 14,000 واري جدي سرغړونې وسی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د شخړې د ټولو اړخونو لخوا د ماشومانو په وړاندې سوي جدي سرغړونې غندلې وي. ملګرو ملتونو ویلي و چې له 2015 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې نږدې 3500 ماشومان وژل سوي او شاوخوا 9000 نور ټپیان سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. د دوی په خبره حکومت یې د کنټرول لپاره جدي هڅې نه دي کړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ننګرهار کې هم د کونړ په څیر خلکو د خوراکي توکو د بیو پورته کېدو سر ټکو، خو مسؤلانو یې بیا ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په بازار کې پورته شوي نرخونه را کنټرول کړي. روحلا انوري دغه موضوع تعقیب کړی او پرې راپور لري.
کونړیان وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د پیدا کېدو او د یو شمېر لارو بندېدو سره په کونړ کې هم هټیوالو د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړي. د دوی په خبره په نورو ورځو کې چې د وړو یو بوجۍ په 1,550 افغانۍ وه، اوس یې قیمت له 2,000 افغانۍ اوښتی دی. عبدالحد او زیو رحمان وای
ټول والا دغه وړو پرون په قیمت تساتلی دیو سی خرچ کړو سی ساتلی دی نورم او دا به دغه چې دا به په جهنم کې ځکه څوک چې قیمت ته چې ساتي دی په جهنم کې پراته دی د دې کنټرول نشانه شارواسی وکړو نو بلچا وکړو نو قومندانې وکړو دا یو ظلم دی ول سره ذاتی دی زمونږ دا ول غریب وره او ولسته دې مرز نه دا ولس نمړي خو دا ول کنه چې بچان مهارا کوي او دا ول د ول سره همکاري وکړي
بازار کې نرخونه د وړو 2500 روپو ته خطرې وغړي هم داسې وخت له 2500 روپو ته خطرې وو نو دا یو ډیر زیات دی د تجارانو لخوانه د افغان ولس سره مال ګران شوی هم نه دی بند شوی هم نه دی نرخونه جګې ډیر سخت زیات دی سره مونږ باید په داسې مرحلو کې کومک وکړو د خپل وطنوالو سره یا نرخونه ورته کم کړو یا که څه ضرورت وي ور واخلو
دوی وایي چې کله هم افغانستان ته د کومې ترانزیتي لارې بندېدو خبر خپور شي یا هم د روژې او اختر ورځې رانږدې شي نو فرصت طلبه سوداګر د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه لوړ کړي چې ډېری وختونه یې حکومت هم د آزاد بازار په نوم پوښتنه نه کوي د خاروالۍ مسولین بیا وایي چې د نرخونو کنټرول د پاره یې کمیسون جوړ کړی او د هغو په لسګونو کسانو دوکانونه یې تړلي چې چا خوراکي توکي پټ کړي او یا یې هم په لوړه بیه پلورلی دي د کونړ خاروال عبیدالله ساپي ازادي راډیو ته وویل
دا چې پرون راځي ته د اسد آباد په ښار کې اجناس وبې لوړې شوې او خلکو کوشش کوو چې احتکار وکړي د دې د مخنیوي لپاره مونږ بازار ته لاړو ښار ته لاړو کمیشن سره د کمیشن په شمول باندې مونږ تقریبا یو شپېته دوکانونه مهر لا کړو د هغوی هغه نغدي جریمه کړو
خلک وایي له کومې ورځې چې له ایران څخه د افغان کډوالو په راستنېدونکو جوپو کې د کورونا انتقال شوي وایرس مثبتې پیښې موندل شوي دلته خلکو کې ویره خپره کړې دې سره سم یو شمېر ګاونډیانو هم افغانستان سره خپلې پولې وتړلې نو ځینو سوداګرو او دوکاندارانو له موقع په ګټه د خوراکي موادو نرخونه لوړ کړل چې دا کار له اسلامي اصولو او اساسي قانون سرغړونه ده نو حکومت ته پکار دی چې محتکرینو او په لوړو بیو د موادو پلورونکو ته قانوني سزا ورکړي
چې کابل ورسپار کابل کې چاپ ورسپارونن کوم موضوعات خبره کړې دي غورچارنی خان محمد سندراوري
ویسا ورسپانې د مشرانو جرګې په حواله لیکلي چې سیاسي اختلافات باید د سولې د خبرو خنډ نشي ورسپانې زیاته کړې چې سیاسي اختلافونو او انتخاباتي کړکیچونو نه یوازې دا چې خلک یې اندېښمن کړي بلکې د سولې د خبرو بهیر هم ودرولی دی ورسپانې ادعا کوي چې دغه اختلافونه په قصدي توګه غځول کیږي د ورسپانې د لیکنې له مخې د محمد اشرف غنی خوا فکر کوي چې عبدالله عبدالله قانوني اعتبار نه لري او دوی به په تدریجي توګه د وضعیت پر کنټرول بریالي شي ویسا ورسپانې په پای کې لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ اختلاف باید حل شي او ورسره د یو جامع پلاوي لخوا چې ټولو ته د منلو وړ وي بین الافغاني خبرې پیل شي دنیا ورسپانې په خپل سرمقاله کې په غټ عنوان لیکلي چې په 2019 میلادي کال کې سول او انتخابات دوه مهم اصل وو خو د سرمقاله لیکونکو په خبره دغه دواړه ملي بهیرونه لګواخ او شول خو نتایج یې ټولو ته د منلو وړ ونه ګرځېدل او د سولې پر خبرو اترو یې هم ناوړه اغېز وکړ ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوو ولسمشرانو لخوا د لوړې دوه مراسم په افغانستان کې د سیاسي بې سوادۍ په لور لومړی ګام دی ورسپانې په پای کې وړاندیز کړی چې اوس باید دواړه لورې یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه پلې او په هیواد کې دایمي سوله ټینګه شي انیس دولتی ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې را روان پسرلی به خلکو ته چې د سولې تږې دي د سولې او ثبات یو ښه پیغام ولري د ورسپانې په باور په پام کې ده چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دغه خبرې پیل کړي چې په نتیجه کې به افغانان په را روان پسرلي کې د جګړې پای ونمانځي او هشت صبح ورسپانې په خپل سرمقاله کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د خبریالانو ستونزو ته اشاره کړې لیکلي دي چې پرون د خبریالانو ملي ورځ وه همداشان ورسپانې لیکلي چې په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو د تلفاتو د کموالي خبر خپرېږي دغه ورسپانه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خبریالانو عمده ستونزه اطلاعاتو ته نه لاسرسی ده ورسپانه زیاتوی په ورستیو کلونو کې له خبریالانو سره د ځینو بنسټونو همکاري کمه شوې ده او ځینې دولتي بنسټونه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون د مراعاتولو په برخه کې ځانونه مکلف نه ګڼي.
د کابل چاپ د نن ورځ چاپ شوی ورسپانو مهمه ټکی مو اوریدل. د غرمې نږدې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اکرام الله اکرام سټوډیو کې دی او زل بیا هم د مهمو خبرونو سر ټکی راوړي.
د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده شوې. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې دغه شان خبرداری ورکړی چې د افغانستان امروختیا وزارت له رسمي لابراتوارونو سربیره هیڅوک د کورونا وایرس د معاینې حق نه لري او نه هم څوک وړتیا لري. د پکتیا ولې چارواکي وایي که د دولت وسلوال مخالفان په امنیتي لحاظ ستونزې جوړې نه کړي د مچلغو بند رغونې چارې به ژر بشپړې شي. د سعودي عربستان حکومت له حرمین شریفین پرته د دې هیواد په ټولو جماعتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه پر لمونځ کولو او راټولېدنې بندیز لګولی دی. په داسې حال کې چې د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تقریبا 20,000 ته ورسید، دغه وایرس د پراخې ګډوډۍ سبب شوی. حکومتونه هڅه کوي چې د دې نوې ناروغۍ خپرېدل ورو کړي. او یو ایراني وګړی د امریکا له جورجیا ایالت څخه د مجرمانو د تبادلې د طرزالعمل له مخې تگزاس ایالت ته راوستل شو.
د خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. وایوري
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو در نووري دونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی ماتیم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزه اداره وایي د دوی د اټکل له مخې دا مهال په نړۍ کې د محتاجونو شمېر تر 500 میلیونه اوښتی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
دا هرات پولیسو د زرګونه کیلوګرامه بانګو د قاچاقو مخاوني ولا. دا هرات ولایت د امنی قمندانې په خبرپاڼه کې راغلی چې پولیسو د هود میاشتې په شلمه نیټه 15355 کیلوګرامه بانګې نیولې چې له هلمند ولایت څخه په یو موټر کې هرات ته قاچاق کیدلې. د بانګو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې دوه پولیس د څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د نیمروز ولایت امنی قمندان علاداد فدایي ازادي رړیتو ویل د دوو پولیسو غوښتل چې 329 کیلوګرامه تریاک په کورولا موټر کې له بکوا ولسوالۍ څخه زرنج ښار ته قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. له دوی سره د پولیسو کارتونه او 2 میله وسلې هم نیول شوې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 2 ورځو کې د نشه یي موادو